په پیښور کې د ماسپخین یو بجه شو اوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دی یو بل غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او دوه اونیز پروګرامونه ورورولي او تاندې هیلې دروړو. خبرونه له ظفر خان او
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان لپاره د بشري حقوقو کمیشن له حکومت د تشدد د پیښو د مخنیوي او د خلکو د امنیت ساتلو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د خبریالانو اتحادیه وای په دغه هیواد کې پر خبریالانو د تشدد پیښې زیاتې شوې دي او ایران ویلي دي د یورانیمو د لاسته راوړلو کوششونه به جاري ساتي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان لپاره د بشري حقوقو کمیشن د سیوري لاندې په کوټه کې نن خاموشه احتجاجي مظاهره وشوه. مظاهره چیانو د پریس کلب مخې ته په وینا کې غوښتنه وکړه چې حکومت د تشدد مخه ونیسي او د عامو انتخاباتو په مهال د کاندیدانو او ولسي وګړو امنیت دی یقیني کړي. په مظاهره کې وکیلانو او د بشري حقوقو فعالانو ګډون درلود. په غونډه کې شریک د بشري حقوقو د بلوچستان د څنګ مشر حبیب طاهر رکیټ مشال رډیو ته ویل چې حکومت باید په بلوچستان کې د مستونګ او د پیښور په پیښو کې د ټاکنیز کمپاین په مهال په ترسره شوو بریدونو کې د وجل شوو خلکو له کورنیو سره مرستي وکړي.
موږ دا مطالبه دي چې حکومت دا الیکشن پروسس روان دي، نو هغه خلک ته دا نور خلک چې الیکشن کنټیسټ کوي د بنیادی حق دي هغه ته تحفظ فراهم کړي دا حکومت.
مظاهرینو غوښتنه کوله چې حکومت باید په ټاکنو کې او په بل هر وخت کې باید د خلکو د خوندي ساتلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د پاکستان نگران حکومت څو ځل ویلي دي چې کار یې شفاف انتخابات او په دې دوران کې د خلکو خوندیتوب یقیني کول دي. د پاکستان نگران حکومت ویلي دي د مرکز او صوبې د انتظام لاندې قبایلي سیمو له ولسبه کوم نوي ټیکسونه نه اخیستل کیږي. دا فیصله پرون په اسلام آباد کې د نگران وزیر اعظم ناصر الملک په مشرۍ کې د کابینې په غونډه کې وشوه. له غونډې وروسته خبریالانو ته د خبرو په وخت د اطلاعاتو نگران وزیر علي ظفر وویل تر 15 کلونو به د پخوانی او قبایلي سیمو په خلکو کسټمز ډیوټي هم نه لګول کیږي.
سیلز ٹیکس کے بارے میں ہم نے کہا سب سے پہلے کہ بجلی کے اوپر کوئی
سیلز ٹیکس پھاکلا دا فیصلہ وکڑے شو چھ بجلی با ہچ قسمہ سیلز ٹیکس نہ خود کورانی صارفینو نہ دکاندارانو او نہ سنتونو نہ اخستے کیگی. دویم دا چھ ہغه شیان چیا دسیمو کے لگی دلی کارخانو کی جوڑی گی پہ ہغه بہ ہم سیلز ٹیکس نہ اخلو. دریم دا چھ دفاٹا اولس نہ با پہ گٹے انکم ٹیکس نہ اخستے کیگی.
د ای بی آر چارواکو په دې ورستیو کې ویلي وو چې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا د ورګډولو وروسته د دغې سیمې په خلکو د ټیکس نظام لاګو کیږي. د شمالي وزیرستان څخه د قومي اسمبلی لپاره آزاد امیدوار محسن داوړ ویلي دي چې د انتخاباتو کمیشن د دوی په حلقه کې د ښځو لپاره د ووټونو اچولو مرکزونه په لرې ځایونو کې جوړ کړي دي. پرون په بنو کې خبري غونډې ته په وینا کې داوړ ویره څرګنده کړه چې که حالات همداسې وي نو ښایي په انتخاباتو کې ښځې له ووټ ورکولو بې برخې پاتې شي. داوړ وویل که د ټاکنو کمیشن دغه ستونزه حل نه کړي نو پر ضد به یې های کورټ ته لاړ شي. بلخوا د شمالي وزیرستان د ټاکنو کمیشن چارواکو پرون مشال رډیو ته وویل د دوی سره په عمله کې د میرمنو کمی دی، خو بیا هم هڅه کوي چې په دغه حلقه کې میرمنو ته د ووټ اچونې اسانتیاوې برابرې کړي. په پیښور کې د عورت فاونډیشن او د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکو نورو تنظیمونو او الیکشن کمیشن د امریکایي مرستندویه ادارې یو ایس آی ډي په مالی مرسته په انتخاباتو کې د ښځینه ووټ اچونکو لپاره پروژه پیل کړې ده. مدني فعالان وایي تیر ځل په ځینو سیمو کې ښځې له ووټ ورکولو منع شوې وې او د دې پروژې مقصد یې دا دی چې میرمنې له خپل قانوني حق څخه خبرې کړي تر څو په عامو ټاکنو کې بغیر د یرې طرحې خپلې رایې وکاروي. د پاکستان د ټاکنو کمیشن سکل په هر حلقه کې د ښځو لس فیصد ووټ اچول لازمي ګرځولي او پریکړه یې کړې ده چې که په کومو حلقو کې د ښځو د ووټونو د اچونې فیصدي له ټاکلې شمېرې نه کمه وه نو هلته به شوې ټاکنې باطلې حسابېږي. د پاکستان د ټاکنو کمیشن د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په ضد نوټس اخیستی دی او هغه یې نن غوښتی دی. د پاکستان د سرکاري ریډیو تر مخه عمران خان د ټاکنو د روان کمپاین په مهال د ځینې سیاسي ګوندونو په ضد غیر اخلاقي جبه کارولې ده چې په ضد یې یاد کمیشن دا ګام پورته کړی دی. د ټاکنو کمیشن د دې قضیې د کتو لپاره ډله جوړه کړې ده. د دې کیس اورېدنه نن کیږي. په پاکستان کې د روانې میاشتې په 25مه عام انتخابات کیږي. د دې لپاره سیاسي ګوندونو او آزاد امیدوارانو لخوا ټاکنیز کمپاینونه روان دي. د افغانستان لپاره د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وای د روان کال لپاره تر دې د مپدغه هواد کې یو لس خبريالان وجل شوی دی. د کمیټې یو مشر صدیق الله توحیدی پرون په مزار شریف کې ویل په روان کال کې د تیر په پرتلال خبريالانو سره د تشدد پیښه شل پیزده زیات شوی دی. په افغانستان کې د خبريالانو د حقونو دفاع کوونکې ویر لري چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ او شوراګانو د انتخاباتو لرانځد کې دوه سره خای زورواکي په ولایتونو کې نور هم پر خبريالانو فشارونه زیات کړي. په افغانستان کې روان کال د ازادۍ رادیو درې خبريالان هم په یو ترهګر برید کې وجل شوي دي. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. ایران ویلی دی د یورانیم د راسته راوړونو کوششونه جاری ساتي او د ته نږدې شوی دی چې د یورانیم د غنی کولو لپاره د یوې کارخانه د جوړولو کار بشپړ کړي. د ایران لخوا دا بیان وروسته له هغه مخې ته راغلی چې تهران پرون د انصاف په نړیواله محکمه یا آی سی جی کې د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هغې فیصلې په ضد دعوه دایر کړه چې تر مخه یې امریکا په 2015 کال کې د ایران سره لشوي ایټمي تړونه ووته او په تهران یې د بیا بندیزونو لګولو اعلان وکړ. د ایټمي انرژي نړیوالې ادارې آی اے ای اے یو ویان د رویټرز خبری ایجنسۍ ته ویلي دي چې دوی ته د ایران د دې اعلان په اړه معلومه ده، خو نوموړي په دې اړه نور څه ونه ویل. ایران وایي د دوی ایټمي پروګرام د سوله ییزو مقصدونو لپاره دی، خو واشنگټن بیا تور لګوي چې دغه پروګرام د ایټمي وسلو د لاسته راوړلو لپاره دی. دا د دې محل خبرونه. اوس هم د کرنسۍ او بیې او د موسم حال اوریدلی شئ.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اخستل کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.60 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو یورو په 1.65 روپۍ او په 1.75 روپۍ یو درهم په 1.45 روپۍ اخستل کیږي او په 1.45 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 3.15 روپۍ او په 3.10 روپۍ یو افغانۍ په 1.10 روپۍ او په 1.20 روپۍ او 320 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي او 320 ایرانی ریاله په یو پاکستانی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور وبنو کې د وریځو خورېدو د باران امکان دی او کوټه کې به موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 23، بنو کې 26 او 28 او په کوټه کې 28 او 22 وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو په روانه خبرونه کې اورئ. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن پرون په کوټه کې په یو احتجاجي مظاهره کې حکومت غوښتل چې د انتخاباتي کمپاین او وروسته د انتخاباتو پر مهال د کاندیدانو او عامو خلکو امنیت خوندي کړي.
خلچ الیکشن کنٹیسٹ کئی آگوت تحفظ فراہم کی دا حکومت
تحقیقات رنن پوری دا یو کیس غم مخت ندیر آغالی.
د پاکستان د لویو سیاسي ګوندونو مشران په خپلو انتخاباتي کمپاینونو کې خلکو سره ژمنې کوي چې د ژوند ښه کولو لپاره به یو لړ کارونه وکړي. د چارو اوسیدونکو وایي د سیاستوالو د 2013 کال د انتخاباتو خپلې وعدې نه دي پوره کړې.
اوس هم په دې صوبه کې 3,00,000 ماشومان د سکولونو نه بار دي. پاسپورتونو کې حالات هم ډېر خراب دي.
او د دې ونې په رورولي خبرونه کې په اوتریشیا آسترییا کې د میشتو پښتنو خبرې وړي چې آیا د مذهبي ازادۍ احساس کوي او کنه.
د حکومت څنګه نشته او د مطلق منګه د الحمدلله په خپل چاپیریال کې دینی ازادي لري.
تاندې هلي خبرونه هم ورې هله د مشال رادیو سره اوسه. دا همولنې موجوده پاکستان د بشري حقوقو کمیشن پروند د بلوچستان په مرکز کوټه کې یو احتجاجي مظاهره وکړه. په مظاهره کې د وکیلانو د خیر خګړیداري کارکونکو او د بشري حقوقو او د بشري حقوقو فعالانو ګډون وکړ. مظاهره چانو د کوټه پریس کلب مخې ته خپل ویناو کې حکومت غوښتل چې د انتخاباتو پر مهال د کاندیدانو او ولسی وګړو امنیت خوندي کړي. زمونږ خبريال معلومات راکوي.
په مظاهره کې د وکیلانو خیر شګړې ادارو کارکونکو ګډون وکړي. پر دې مهال د بشري حقوقو یو فعال غړي شمس مندوخیل وویل چې د راتلونکو انتخابات پر مهال د ولس تحفظ کول د حکومت لویه ذمہداري ده.
دا الیکشن دا کوم مهم سر روان دی. دا ډیر زیات متاثر وسو په پاکستان کې کوم مجموعي تور وګورو. دا واقعیت اوس دې په خلکو کې ډیر زیات خوف پیدا کوي. خلک اوس له کورونا راوځي او دا کوم ټرن اوټس په الیکشن کې دی. دا به ډیر زیات کم سي.
د مزارې زیاتره پر خوالو دا هم ویل چې د مستونګ او پېښور چاودنی د یو پلان لاندې سوي دي چې مخه راتلونکي انتخابات ځنډول دي. په دې ترڅ کې بغوښ سو د خیر شګړې وای و مشر سید نصیر شاته
دا حکومت په هر وخت کې سي الیکشن یې کنه د ذمہواری جوړجې سي دي شیرانو ته تاسو ورکی لکه په 13 هفته کې کم اس کم په دې ملک کې 2-300 کسان صرف په دې بمونو او دهشتګردي په واقعاتو کې شهیدان شوی دي.
پر دې مهال د بشري حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څنګه مشر ابيب طاهر اډوکیټ وویل چې حکومت په دغه دواړو پیښو کې د غزمنو کورنۍ سره سم د لاسه مالی مرستې وکړي.
موږ دا مطالبه دي چې حکومت دا الیکشن پروسس روان دي نو خلک چې الیکشن کنټیسټ کوي د خوبن نیادی حق دي هغه ته تحفظ فراهم کړي. دا حکومت تحقیقات خو نن پورې د یو کیس غم مخته نه دی راغلی. دا خو نو زموږ بیسک بنیادی مطالبه خو هر انسیډنټ بعد دغه دي لیکن دا د حکومتان نایلی ده.
د مزارې زیاتره برخوال غوښتنه وکړه چې حکومت نه هواز د راتلونکو انتخاباتو پر مهال د امیدوارانو تحفظ یقیني وګرځوي بلکې ځینې داسې ګامونه دي پورته کړي چې د جولای په 25مه نیټه هر ووټر بیلڅه ویری په آزاد توګه خپل رائے وکاروي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د پاکستان نگران حکومت ویلي د مرکز او صوبې تر تنظیم لاندې په خوانه او قبایلی سیمو کې بل ولسا کوم نوی ټیکسونه نه اخلي. دا فیصله پرون په اسلام آباد کې د نگران وفاقي وزیر اعظم ناصر الملک په مشرۍ د کابینې په غونډه کې شوې. تفصیل په دې رپورت کې ورو.
د اطلاعات او قانون نگران وفاقي وزیر بیرستر علي ظفر د وفاقي کابینې غونډې وروسته مطبوعاتو ته وویل په خوانی فاټا او صوبې تر انتظام لاندې سیمه پاټا کې چې د ټیکسونو کم صورتحال وو هغه به هم هغه شان برقرار وي او د مرکز او صوبې نه ترلاسه کیدونکي فند به صرف د په خوانی فاټا په پرمختګ خرج کولای شي. د نوموړي وینا وا
سیلز ټیکس کے بارے میں ہم نے کہا سب سے پہلے کہ بجلی کے اوپر کوئی
سیلز ٹیکس په حق لدا فیصله وکړی شو چې په بجلی به هیڅ قسمه سیلز ٹیکس نه خود کورنی صارفینو دکاندارانو او نه سنتونو نه اخستې کیږي او دا به د فاټا او پاټا دواړو لپاره وي. دویم دا چې هغه شیان چې یادو سیمو کې لګیدلې کارخانو کې جوړیږي په هغه به هم سیلز ټیکس نه اخلو او دا مراد صرف د هغه کارخانو لپاره دي کوم چې دا وخت په فاټا او پاټا کې موجود دي. دریم دا چې د فاټا اولس نه په ګټه انکم ټیکس نه اخستې کیږي او څلورم دا چې تیر حکومت دا فیصله کړې چې فاټا او پاټا خلکو نه به راتلونکي 15 کالو پورې کسٹم ډیوټي نه اخلي نو موږ هم دغه فیصله پر ځای وساتله. د ذکر دا چې د فیډرل بورډ آف ریوینیو یا ایف بی آر چارواکو په دې وروستیو کې ویلي وو قبایلی سیمې اوس په خیبر پختونخوا کې ورګډې شوې او له هغه ځای آرټیکل 240 هم ختم کړل شوی. نو د نوي قانون تر مخه په دوی د ټیکس نظام لاګو کیږي خو د پخوانی فاټا د پارلماني غړو په وینا چې دوی سره حکومت لوس کړي چې تر د 15 کال پورې به ترې ټیکس نه اخلي. د آل فاټا سیاسي اتحاد پخوانی مشر نثار مومند وایي بدامنۍ له وجې سیمې ډېرې متاثر شوې دي نو حکومت لا پکار دي چې د ټیکسونو معاف کولو سره سره نور مراد دی ورته هم ورکړي. د جماعت اسلامي پخوانی پارلماني استازي او د دیر سره تعلق لرونکي صاحبزاده طارق الله وایي
دا خبر پرائم منسٹر سره په میټینګ کې ما کړې و چې تا آرټیکل 247 ختم کو د فاټا سره د ملکن ریجن سټیټس ختم کو. ملکن ریجن اپر زده پاتې شوی دا ملکن ریجن د بیکورډ ایریا دا لہذا ما بدل لشتو لپاره ټیکس ایگزامس ایریا با ساتي. پرائم منسٹر خاقان باشي په اخر کې دا عمرنه چې د 15 کال لپاره ما ملکن ریجن ټیکس ایگزام ایریا د کلیر لا اوس د ګران حکومت چې هغه فیصله سٹایو ساتل موږ دې هم شکریا لکه
د یادونه دا چې د پاکستان مسلم لیگ نو وفاقي حکومت د مئی په 4 له پارلمان د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا صوبه کې د ورګډولو بیل منزور کړي وو او له دې وړاندې د هغه وخت وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی اعلان کړي وو چې له قبایلو بعد تر 15 کالو پورې ټیکس نه خستل کیږي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په پاکستان کې پر 15 جولای د کېدونکو انتخاباتو لپاره کمپاینونه روان دي. پرون پیپلز پارټۍ، تحریک انصاف، مسلم لیگ نون او نورو ګوندونو جلسې وکړې. د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری وایي که ګوندې په حکومت کې راشي نو د غربت او بیروزګارۍ ختمولو او همدارز زرعي انقلاب راوستو پروژې به پیل کړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند بیا وایي په ملک کې به بیروزګاري ختموي او سیلګرۍ ته به وده ورکوي. بلخوا د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف وایي که په حکومت کې راشي نو له پېښور او کوټې به لاهور او له پاکستانه به ترکیه جوړوي. تفصیل د اسرار عالم محمد په رپورټ کې.
په پاکستان کې انتخاباتو ته شپه ورځې پاتې دي او د سیاسي ګوندونو انتخاباتي کمپاینونه په عروج دي. د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری پرون د چهارشنبه په ورځ د پنجاب، ګجرات، منډي بهاودین، سرګودا او جهلم کې د خپل ګوند پلویانو ته ویناوي وکړي. د ګجرات په لالموسا خار کې د یوې وینا پر مهال بلاول بټو زرداری وویل چې دا وخت د پاکستان 60% آبادی د خوراک لکه مخ سره مخ ده او که ګوند یې په حکومت کې راشي نو د ګڼو پرمختیایي پروژو په ترسره کولو سره به له ټول ملک غریبي ختمه کړي.
اتلکه کورنۍ به له غربت راوباسو، لوګي ختمولو پروګرام به شروع کوو، بیروزګاری ختمولو پروژه به شروع کوو، میرمنې به خپلواکه کوو، زری انقلاب براولو، د ملک هر کسان به رجسٹر کوو او هغه ته به بنظیر کسان کارډ ورکوو چې دارنګ د کوم کروندګر فصلونو ته د قدرتی افتونو لوجې تاوان ورسی نو له هغه سره به مرسته کوو.
کسی بھی قدرتی آفات میں آپ کا فصل کو نقصان پہنچے تو ہم اس سکیم کے تھرو آپ کا مدد کر سکیں.
بلخوا هم پرونو د پاکستان تحریک انصاف ګوند لاهور په شاهدره، ملتان او جهلم کې او د خیبر پختونخوا په ابتاباد کې د خپل سیاسي طاقت مظاهره وکړه او د پارټۍ مشر عمران خان یې په سیاحتي سیمه ایوبیا کې جلسې ته په خپل وینا کې وویل چې په ملک کې به بیروزګاری ختموي او سیلګری تبا وده ورکوي.
هم انشاء الله پلان کریږي کې جس طرح بهر
منګ بددا سکو لکه څنګه چې په بارنو هیوادونو کې د سیلګری زینو دي، زی خلکو ته پکې روزګارونه ورکول کیږي، هغه ته پیسې تر لاسه کیږي، نو موږ به همدا سې زینو جوړو. بل دا چې تاسو لپاره به کالجونه جوړو چې پکې به د زده کوونکو د سیلګری په اړه روزنه او تعلیم کیږي، چې دا رنګ بیا دوی ته په نورو هیوادونو کې خخ روزګارونه ملاو شي. په بهر کې د هندستان، سریلانکا او فلپین وګړي په خوخو چوکۍ ودی، خو چې کوم پاکستانی دي آگوی یوازی مزدوری کی.
تو ہندوستان، سری لنکا اور فلپین سے وہ جاتے ہیں وہاں، ان کو بڑے بڑے عہدے ملتے ہیں اور جو پاکستانی ہیں وہ مزدور رہ جاتے ہیں.
بلخوا د پنجاب پر راجنپور ضلع کې یو جلسې ته په وینا کې د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف وویل که ګوند یې په حکومت کې راشي نو د ترقی په لحاظ سره به د پېښور په ګډون د هیواد نورو ښارونو، لاهور او پاکستان نه به ترکی جوړوي.
زبل کراچۍ څخه لاهور جوړوم، ل پېښور به لاهور جوړوم، ل کوټې به لاهور جوړوم، په دې ښارونو ټول ملک کې به سړکونه او هسپتالونه جوړوم، بے روزگار و تب روزگار ورکوم، او د اردوغان د ترکیه او مهاتیر محمد د ملیشیا په څیر د پاکستان جوړولو لپاره با لخپل سره هم تیر شم.
پرون په مومند جنسی کې جماعت اسلامي هم جلسه وکړه او د ګوند مشر سراج الحق یې په دې وروستیو کې په وار وار ویلي کچېری په حکومت کې راشي نو د تعلیم پرمختیا لپاره به دومره کار کوي چې له نورو پرمختللو هیوادونو به زده کوونکي پاکستان ته د زده کړو لپاره راځي. عوامي نېشنل ګوند هم وایي که په حکومت کې راشي نو په هر ضلع کې به پوهنتون جوړوي او ځوانانو ته به د روزګارونو شروع کولو لپاره بغیر سوده قرضې ورکوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په رپورټ کې مو د پاکستان د سیاسي ګوندونو د مشرانو دعوی اوریدي چې وایي که په حکومت کې راغلل نو د ولس د څوکلۍ لپاره به یو شمېر کارونه وکړي. خو د سیاسي چارو ځینې شنونکي وایي په پاکستان کې د انتخاباتو مخکې سیاسي ګوندونه ژمنې کوي خو عمل پرې بیا نه کوي. دا چې ځینې سیاسي ګوندونو په تېرو وختونو کې خپلې کړې وعدې څومره پوره کړي او اوس ترې څومره هیله کېدای شي، پر دې موضوع بیا هم د اسرار عالم مومند رپورټ.
په پیښور کې د سیاسي چارو پوه شمیم شاهد وایي پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي چې د 2013 کال تر انتخاباتو مخکې په خپلو کمپاینونو کې کومې ژمنې کړې وي نو هغه یې د خیبر پختونخوا په خپل تیر 15 کاله حکومت کې پوره نه کړې.
سونا میټری خبره کوي د ونو خبره کوي نو هغه حقیقت دی چې تر اوسه پورې دوی چېرته چاته د 300 کروڑ هم نه دي خولي. دغه شان دی چې موږ مکتبونه ډک کړي دي اوس هم په دې صوبه کې چې کوم دی 300,000 ماشومان د سکولونو نه بار دي هغه سکولونه تنیری دی د دولتي سکولونو دولتي خوندزو چې کوم دی دا غیر نتیجې ډېر خراب دي او پاسپورتارونو کې حالات هم ډېر خراب دي. نو زمان دادا دا چې دا 1 کروڑ نو کرای چې کوم دی نو دې له کم از کم یو نور نی نو یو شل ډیر زره کارخانه لګول په کار دي نو بیا کې دی شي نو آیا دا ممکن نه ده په پاکستان باندې کې ملک چې په 15 کال کې موږ ډیر زره فابریکې ولګو.
شمیم شاهد وایي د راتلونکو انتخاباتو لپاره جماعت اسلامي جمعیت العلماء اسلام موفی او نورو مذهبي ګوندونو چې د متحد مجلس عمل په نامه کوم سیاسي اتحاد جوړ کړي نخکارینه چې دا اتحاد به په پاکستان کې خپل د اسلامي نظام راوستو وعده پوره کړي.
متحد مجلس عمل د 2002 نه په اقتدار کې دی. د 2002 نه تر 2008 پورې دا د پرویز مشرف سره په اقتدار کې وو. بیا د 2008 نه تر 2013 پورې دا د زرداری صاحب سره په اقتدار کې وو او بیا دا وروسته د تاریخ انصاف وو مسلم لیگ دواړو سره په اقتدار کې پاتې شو. نو زما دا خلک کې دای څه کولې شو نو د 2002 نه تر 2008 پورې چې کوم د متحده مجلس عمل حکومت نو دا یو ډیر مستحکم حکومت او یو ډیر اکثریتي جماعت نو دی به پاغه وخت کې کړو.
د کراچي پونتون د جرنالیزم څانګې استاد او توصیف احمد بیا وایي په انتخاباتي کمپاینونو کې د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف او نورو غړو دا ناره سمه ده چې ووټ ته دی عزت ورکړل شي. خو نواز شریف چې کله په حکومت کې وو نو نوموړي خپل د ووټ د عزت او جمهوریت د پیاوړتیا لپاره څه وکړل.
وہ ان کا بنیادی نعرہ ہے اور بہت اہم ہے کہ ووٹ کی عظمت کو تسلیم کیا جائے.
نوموڑے وائی د نواز شریف بنیادی نعرہ دا اور ڈیر مہم ادا چې د ووٹ عظمت او احترام دی وہ منل شي. نو دې مطلب بداوی چې د پارلیمان احترام او بالادستی وہ منل شي. خود دې لپاره قانون جوړول پکار دی چې د سپریم کورټ فوز او نورو په ګډون ټول ریاستي ادارې د پارلیمان بالادستی وہ منی. خو نواز شریف په دا قسمه قانون جوړولو خبرې نه کوي. توصیف احمد یتوی د صوبایي او مرکزی حکومتونو غړو دنده پرمختیایي کارونه نه بلکې قانون سازي کول وي. نوموړی وایي په پاکستان کې به غربت جهالت او بدامنی هله ختمیږي چې په راتلونکو حکومتونو کې داسې کسان راشي چې د هیواد په ټولو ادارو د پارلیمان د بالادستۍ لپاره قانون سازي وکړي او د بهرنو او کورنو چارو پالیسۍ منتخب مرکزی حکومت په خپله جوړي او عملي کړي.
په پاکستان کې د جولای د 15مې انتخابات
خلک څه غواړي؟
خزی ته د اغه د ووټ اهمیت احساس ورکړی شي.
په دا علاقې درنیم زره ووټر دی خور ته
د امیدوارانو ځوابونه او تګلارې
د الیکشن تیاریاں چې دي بھرپور طریقې سره روان دي.
دا هر څه د مشال ریډیو په ځانګړي یو ساته بحث کې
هر ورځ د پیښور په وخت لسلورو تر 500 پورې
د شمالي وزیرستان د اتصل وختمی حلقې یو انتخاباتي کاندید محسن داوړ وایي په سیمه کې په انتخاباتو کې د خزو د شرکت یقیني کول لپاره مناسب تنظیمات نه دي شوي او ویره ده چې ډېرې خزي بخپلې رائے و نه کاروي. پرون په بنو کې یو خبري غونډه په وینا کې نوموړي زیاته کړه ټول کاندیدانو ته د انتخاباتو لپاره یو شان میدان نه ورکول کیږي. تفصیل له عمر وزیر اور.
شمالی وزیرستان حلقہ این اتصل وختم قومی اسمبلی سوکی لپاره آزاد امیدوار محسن داوڑ 13 ورځ بنو پریس کلب کې خبری غونډه وکړه. نوموړی تور پورې کړ چې الیکشن کمیشن شمالی وزیرستان کې په ټول ټاکنو کې د زنانو رائے کارولو لپاره ناکس تنظیمات کړي او دوی اندېښمن دي چې میرمنې به لا رائے پاتې شي. محسن داوڑ وویل میرمنو لپاره داسې پولینګ سټېشن ټاکل شوی چې هلته د دوی ورته ګورای اچول ناممکن ښکاري.
تقریباً 20 کلومیٹر لڑا کرایا
تحصیل بلڈنگ شو کړای دا مطلب دا یو همیشه زنده ده ووټ ته محرومول ده پر دې خپل شو بھرپور یو کوشش کړای دا
نو ما وړي خبري غونډه کې زیاته کړه شمالي وزیرستان ریټرننګ افسر ته درخواست جمع کړي او که حل یو نه باسي نو های کورټ ته ځي
مش غوړو ته در کمپلینټ کړو خو یې نه باسي ته اجازه دی غوونه والا مش تر وای دی یو ریمیډی چې کوم دوا های کورټ ته کټرن اوټ کام یو هغه داس پیسه کوټه نشو پیرا مې به دې موارد الیکشن کمیشن
خبري غونډه پر مهال محسن داوړ دا تور هم پورې کړ چې سیمه کې ټولو امیدوارانو لا یو شان موکې نه دی ورکړل شوی او دا دا او پلویانو یې مخنی ولې شي
پرین برزما کړو جلسې ته د کیمو ته جلسې جزا نو دا یو چې د فایز شوالې سمج نه فسکرې دې مزه خبرې نه وي امو پوسټر په کیم ګاډي باندې بیا څنګه وي مو دفتر چې کیم ځای جوړی دی دفتر په داخله کړ په دالې تصویر نه زنه غوسی ویډیوونه زنه غوسی
په دې اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان الیکشن کمیشن او انتظامی چارواکو سره تماس ونیو نو دوی وویل چې د میرمنو لپاره پولینګ سټېشن او واقعي کمی ده چې د غلطه یوازې د میرمنو لپاره شل پولینګ سټېشن دی ځکه چې دوی سره د میرمنو د سټاف کمی ده او د میرمنو ځایي سټاف یا زنانه خون کې سیمه کې نه لري نو د بهر زیلونه کمو میرمنو ډیوټي چې لګولې هغه هم نه حاضریږي خو هڅه کړي چې د میرمنو زیات ووټ وکړول شي شمالی وزیرستان کې د قومي اسمبلی وی حلقه انیات تسل وختم لپاره ټول 15 دیشو امیدواران ولاړ دي او د غلطه ټول ووټ 2,02,215 دي چې پکې د میرمنو ووټ صد پاسا او 20,000 دي
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي
کدوی پرمختللی وی نټولنه پرمخسی پتان دی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره بوورې چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي
د هرې نهي یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځ شنبه په ورځ
په پیښور کې د خځو د حقوقو ادارو او الیکشن کمیشن د امریکایي مرستندوی ادارې یو ایس ایډ په مالی مرستې په پروژه پیل کړی ده د دې پروژې په ترڅ کې به د خځو د جمهوریت کونو د غوی د ووټ اهمیت په اړه په ټولنه کې د عامه پوهاوي لپاره هلې ځلې کیږي تفصیل له غلام غوث اورو
د لړکی 13 ورځ د پیښور د خزو د ځلی کمیشن مشري شاهین قریش مشال ریډیو ته وویل چې د دې هلو زلو مقصد دا خبره یقیني کول دي چې خزي د انتخاباتو په ورځ په زیاته شمیره کې خپل رائے وکاروي
الیکشن کمیشن د اورت فاونډیشن او د کی پی سی اس ډبلیو ترمنځ د درې پارټنرز دي د دې پروجیکټ او د خواتین چې د ووټ موبلایزیشن د دې حواله سره دا یو پروجیکټ دی تیر الیکشن خواتین چې دین او اغي منی شبه او بازه زینو کې چې اغي ووټ کاست نه کی د دې لپاره موږ کوشش کړې دي موږ الیکشن کمیشن تخواس کړې دي چې دا سې دې زله اونیشن
په پاکستان کې د قومي او صوبایي اسمبلیو د سوکو لپاره انتخابات به د جولای په 15مه نیټه ترسره کیږي او د الیکشن کمیشن چارواکي وایي د ټاکنو لپاره ټول انتظامات برابر کړی دي د خزو د ووټونو یا رایو ورکولو په اړه د الیکشن کمیشن د نوي قانون ترمخه کپه کومه حلقه کې د خزو د ووټ کچا د 10% نه کموي نو هغلته کې الیکشن کمیشن دا اختیار لري چې د ټاکنو نتایج ابس وګرځوي او هغلته کې بیا د سره انتخابات وشي د اورت فاونډیشن سره کارکونکي سید افضل شینواری وایي د امریکایي مرستندوی ادارې یو ایس ایډ د دې پروژې مقصد هم دا دی چې د خزو د رایو ورکولو د انساني او آئینی حق ساتنه وکړي شي
ووټ پول کول د زنانو بنیادی انساني او آئینی حق دی د باندې موږ دوی ته پورا تفصيلات ورکو پدې کې موږ ټریننګ زم کړی دي پدې کې موږ سیمینار زم کوو کانفرنس زم کوو ډور ټو ډور کمپین هم کوو بنیادی مقصد دا دی چې خلک چې دي دغه د ووټ د استعمال د حق نه ځان خبر کا دغه اهمیت نه ځان خبر کا
یاد دی چې د 2013 د عامو ټاکنو نه وړاندې د خیبر پښتونخوا په بلدیاتی ټاکنو کې په ځینی حلقو په دی وجه بیا د سره ټاکنې شوې وي چې په هغه حلقو کې د خزو د ووټونو شرحه د 10% نه کمه وه غلام غوث مشال ریډیو پېښور
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
اردن کو په پیښور کې د مسپخین یو نیمه بجه کې دونکو د خبرونو لنډیز له ظفر خان اورو.
د پاکستان لپاره د بشری حقوقو کمیشن د سیوري لاندې په کوټه کې نن خاموشه احتجاجي مظاهره وشوه. مظاهره چې نو په وینا کې غوښتنه وکړه چې حکومت دې د تشدد مخه ونیسي او د عام انتخاباتو په محل دې د کاندیدانو او ولسي وګړو امنیت یقیني کړي. په مظاهره کې وکیلانو او د بشری حقوقو فعالانو ګډون درلود. د پاکستان نگران حکومت ویلی دی د مرکز او صوبې د انتظام لاندې قبایلی سیمو له اوله سبا کوم نوی ټیکسونه نه اخیستل کیږي. دا فیصله پرون په اسلام آباد کې د نگران وزیر اعظم ناصر الملک په مشرۍ کې د کابینې په غونډه کې وشوه. د پاکستان د ټاکنو کمیشن د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په ضد نوټس اخیستی دی. د پاکستان د سرکاري ریډیو تر مخه عمران خان د ټاکنو د روان کمپاین په محل د ځینو سیاسي ګوندونو په ضد غیر اخلاقي جبهه کارولې ده چې په ضد یې یاد کمیشن دا ګام پورته کړی دی. د ټاکنو کمیشن د دې قضیې د کتلو لپاره ډله جوړه کړې ده. د دې کیس اورېدنه نن کیږي. په پیښور کې د عورت فاونډیشن او د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکو نورو تنظیمونو او الیکشن کمیشن د امریکایي مرستندویه ادارې یو ایس آی ډی په مالي مرسته په انتخاباتو کې د ښځینه وټه چونکو لپاره پروژه پیل کړې ده. د پروژې مقصد ښځې له خپل قانوني حق څخه خبرول او په عامو ټاکنو کې د یرې طرحې بغیر د ووټ اچولو په اړه آګاهي ورکول دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وای د روان کال لپاره تر دې د مقدغه هیواد کې یو لس خبریالان وجل شوی دي. کمیټه وای په روان کال کې د تیر په پرتله د خبریالانو سره د تشدد پیخي 40% زیاتی شوی دي. او ایران ویلی دی چې د یورانیمو د لاسته راوړنې کوششونه به جاری ساتي او دوی دې ته نږدې شوي دي چې د یورانیمو د غني کولو لپاره د یوې کارخانې د جوړولو کار بشپړ کړي. د ایران لخوا دا بیان وروسته له هغې مخې ته راغلی چې تهران پرون د انصاف په نړیواله محکمه یا آی سی جی کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې فیصلې په ضد دعوه دایره کړه چې تر مخه یې نوموړی د ایران له اټومي تړونه د وتلو اعلان کړی دی.
د خبرونه په پاتې برخه کې اردن کو تاسو لپاره 219 پروګرامونه لرو. رورولي او تاندې هلي اول درته رورولي خبرونه اورو چې بوروال کاکړ جوړ کړی ده.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ورورولي کې موزه بوریوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په آسټریا کې پر مذهبي ازادۍ خبرې کوو. پر دې باس کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادۍ تر کومه حده حاصله ده، ځایي خلک دوی ته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلند سوی او کنه، هلته په تیرو کړو کلونو کې یا شی او بدی خاطرې څه دي، او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو د خپل وطن ځوان نسل ته څه پیغام لري. د دې هر څه په اړه د خبرونې ته غوږ وسئ. آسٹریا د اروپا یو له هغو هیوادونو ده چې په وچه کې راګیر دی، یعنی سمندر نه لري، خو د الپس د غرونو سلسله په دې هیواد کې هم غځېدلې ده چې له کبله یا دا هیواد ډېرې ښکلې قدرتي منظرې لري. آسٹریا له اوو هیوادونو سره پل لري چې په هغوی کې سلواکیا، هنګری، چیک جمهوریت، سلووینیا، اټلی، جرمنی او سویټزرلینډ شامل دي. د آسٹریا پلازمینا ویانا نومیږي او په نورو لویو ښارونو کې یې گریز، لینز او سلزبرګ شامل دي. دا هیواد په اروپا او په ټوله نړۍ کې یو له هغو هیوادونو ګڼل کیږي چې آبادی یې کمه ده. د نړۍ پر آبادی د نظر لرونکي ویبپاڼې ورلډومیټرز د معلوماتو له مخې د آسٹریا ټوله آبادی دا وخت څه کم 9 میلیونه ده. د ګلوبل ریلیجیس فیوچر نومي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې په آسٹریا کې د میشتو خلکو څه باندې 80% عیسویان دي، او 15.5% یې پر مذهب باور نه لرونکي دي، خو په نورو مذهبونو کې بیا د مسلمانانو شمیر تر ټولو زیات دی. مسلمانان د آسٹریا د ټولې آبادی څه باندې 15% جوړوي.
په استریا کې میشتو مسلمانانو کې پښتانه هم شپلو شمیر آباد دي چې ځینې یې پخوا او ځینې په دې وروستیو کې ورغلي دي. حاجی احمد الله عاطفی له تیرو څه باندې شپږو کالو راهیسې په استریا کې ژوند کوي او هلته د التقوا په نامه د جماعت امامت هم کوي. دی وایي د خپلې تجربې په رڼا کې ویلی سي چې مسلمانان هلته د خپلو مذهبي مراسمو لپاره پوره ازادي لري.
دلته تر اوسه پورې موږ په د مذهب او یا د دین پاروان باندې هیڅ کومه ستونزه نه ده لیدلې او نه چا خلق کړي دي. راته که څه هم ځینې کړي دي دا ممکن په اسلامي هیوادو کې مې یو پاڅېته وي داسې بعضې ستونزې به پیدا کړي، خو په منحیث المضموع د دولت له خوا نه یا دلته عموما د خلکو د خوا نه داسې کومه ستونزه نشته. او دا مطلقا موږ دلته الحمدلله په خپل چاپېریال کې دینی ازادي لرو.
حاجی احمد الله عاطفی وایي که څه هم له دوی سره په خپله داسې توپیري چلند نه دی سوی، خو د ده په وینا کله ناکله ځینې خلک داسې شکایت کوي.
تر اوسه پورې خو ما داسې کوم شی نه دی لیدلی او نه زه ورسره مخ شوی یم. که څه هم ځینې خلک نه پوهېږم چې حقیقت به لري که نه لري، بعض وخت ځینې اظهارات کوي.
نموړی وایي ځایي خلک همکاري ورسره کوي او احترام ورته لري. د خپل یو خوږه خاطره داسې بیان کړه.
ما په دې دوه کورس یعنی دغه د ژبې کورس کې مې څه داخله کړې وه او هلته کورس اتلم. په هغه کورس کې تقریبا ډېر لوی تعمیر و، نو هلته ما په هغه دالیز کې یو داسې جاینماز غوندې شی واچو، لمونځ مې کوو. هغه مشر د دې کورس چې و هغه راغی ودرېدو په اوله ورځ باندې. په دویمه ورځ راغی ما ته وویل دلته څه کوې؟ ما وویل زه خو دلته وخت د مانځه دی او زه مسلمان یم او لمونځ کوم. وایي خو دا خو ډېر کم وخت کېږي چې ته ودرېږې، یعنی څو دقیقې. ما وویل هو بالکل همدومره، زمونږ فرض موږ پوره کېږي او زموږ کومه دا زما خپل دفتر دی. ما ته اتاق وښودو چې هغه اتاق ډېر لوی و او په هغه خونه کې نیمایي میزونه ایښي وو د خوراک او سکاک دپاره. ما ته وویل دلته کولی شي تاسو د عبادتو کې؟ ما وویل بالکل کولی شو. په اوله ورځ باندې زه لاته ودرېدلم، یو دوه نفر عربان یو دوه نفر مسلمانان نور راغلل. درېمه ورځ څلورمه ورځ تقریبا شپږ ورځې بعد موږ پنځلس کسان شو. هلته خپله امام وټاکو، همهلته خپله جماعت کوو، یعنی کومه ستونزه موږ ته هلته نه وه او هغه سړی موږ سره ډېر خوشحاله وو.
له حاجی احمد الله عاطفی څخه مې وپوښتل چې که په نوره نړۍ کې یا اروپا کې د ترهګرۍ داسې پېښې وسي چې زمواري یا مسلمانې سخت درځي ډلې ومني، نو دا د دوی پر ژوند اغیز کوي او کنه؟ نو هغه وویل
خاص خلک چې هغه تقریبا تعصب لري، هغه یوازې نه مسلمان سره تعصب لري، هغه دغه د اروپا دغه شرقي اروپا خلکو سره تعصب لري. او هغه خلک چې داسې متعصبین دي که هغوی سره مخ شي نو یا دغسې خبرې واوري هغوی بیا دلته لمن وهي. خو الحمدلله په منحیث المضموع دا خلک پوه دي او هوښیار هم دي.
ډاکټر عبدالرازق ملیار له تیرو شپږ دېرش کالو راهیسې په استریا کې ژوند کوي، هلته د ډاکټر په حیث کار کوي او همداسې د یو کلتوري ټولنې مشري کوي. نوموړي په استریا کې د مسلمانانو د مذهبي مراسمو په اړه وویل
تقریبا د څلوېښتو کالو راهیسې دلته په اتریش کې په هر ولایت کې ډېر شمېر جماعتونه جوړ شوي دي چې ټول مسلمانان په دې جماعتونو کې خپل د اختر لمونځ، د جمعې لمونځ او د ورځني پنځه وخته لمونځونه څوک چې وخت ولري، یعنې کار په امکانات ورته وجود په چوکاټ کې میسر ممکن وي، خپل لمونځونه په جماعت کې ادا کوي.
ډاکټر عبدالرازق ملیار هلته د مذهبي ازادۍ په اړه وویل اسلام د استریا په اساسي قانون کې منل شوی دین دی.
د اسلام دین د اتریش په اساسي قانون کې منل شوی دین دی. په اساس باندې موږ دغه قانوني ازادۍ نه په استفادې سره خپل ټول مذهبي دیني مراسم په ازادانه ډول سره بېل محدودیتونو نه ترسره کوو. دې کې الحمدلله څه مشکل نه لرو.
له ډاکټر عبدالرازق ملیار څخه مې وپوښتل چې په تیرو کړو درې نیمو لسیزو کې هکله هم داسې څه ورسره سوي کنه چې دوی ورته د مذهب سپکاوی ویلای سي؟ نو هغه وویل
نه، الحمدلله نه، دلته د متقابل احترام روحیه وجود لري. په تر هغه اندازې پورې چې څوک د بل چا د ازادۍ د محدودېدلو او د خطر سبب ونګرځي، نو دوی هم متقابل جهت کې ازادي مخنه نیسي.
نوموړی وایي هلته ځینې داسې ډلې شته چې اسلام ته د محدودې ازادۍ قائل دي.
ځینې ګوندونه چې په اتریش کې وجود لري هغې د اسلام سره بسل یو اندازه محدود ازادي قایل دي، او هغې د مثال په توګه هغه ماشومان چې وړکتونونو ته ځي، هغې چې د سرټیکری سر باندې ټیکری لري د ټیکري مخالفت کوي، دا چې ماشوم د دې محبت ونیول شي. دا بحث اوس هم د اتریش په سیاسي ګروپونو کې د ګوندونو ترمنځ هم پارلمان کې دا تر بحث لاندې ده.
حاجی محمد اسحاق آصف له تیرو څلیرویشت کالو راهیسې په آسټریا یا اتریش کې ژوند کوي. نوموړي هلته د مذهب ازادي داسې بیان کړه:
دلته په اتریش کې ټولو ادیانو ته ازادي شته ده، او اسلام دلتا دوهم دین دی په دې ځای کې، او دغه چې په ښوونځیو کې هم دینی درسونه مسلمانانو ته ورکول کیږي، دلته کوم خاص مشکل په عمومي توګه مشکل نشته.
حاجی محمد اسحاق آصف وویل تر اوسه له داسې چا سره نه دی مخامخ شوی چې د مذهب ته یې پټې سترګې کتلې وي. نوموړي د خپلې یوې خوږې خاطرې په توګه وویل:
خوږه خاطره دا ده چې زه راغلم دلته، زمونږ دلته د اسلامي مرکز مشر ډاکټر عبدالحد عبدالرنزی و، او دا د کوششونو او زیار سره دغه اسلام دلته رسمي دین شو، او دویمه دغه یې ونیول، دوهم ځای یې ونیول په ادیانو کې. نو د دې نه نور څه خاطره زمونږ دپاره څه شی چې دلته اسلام یو رسمي دین دی، دوهم دین دی، په ښوونځیو کې درسونه ورکول کیږي.
حاجی فضل الرحمن سمدی له تیرو اولس کالو په آسٹریا کې میشته. دی وای د خپل مذهبي مراسمو په تر سره کولو کې هیڅ ستونزه نه لري.
د منځونو پاک له د عبادت پاک له کومه پابندی دلته نشته. کوم قوانین چې دلته د اتریش دولت لري دغه مطابق موږ الحمدلله چې 15 وخت مونځ او جمعه او اختر منځونه په خپل وخت کولای شو، او هغه کې په روژه کې هم تراوی همیشه په مسجد کې کوو، او د ماشومانو هغه لرو درسونه لرو د شنبه او یک شنبه په ورځ هغه هم نورمال جریان لري.
حاجی فضل الرحمن سمدی ویل چې کله په عامو ځایونو کې لمونځ کوي نو کله ناکله له خلکو داسې اوري چې ګواکې دا مسلمان دی.
بعض وخت خاطر دوشه ګیرم په مخ شته ده، ممکن ده په دو خاطرم موږ ورته نمونه و چې دا مسلمان دی و خبره نیمه وار و، خو یعنی داسې نه دی چې هره ورځ وي، ممکن ده په یوه میاشت په دوه میاشت کې یو ځل سړی ورسره مخامخ شي.
د اروپا د نور هیوادونو په څیر په آسټریا کې هم د اسلامي هیوادونو خلکو ځان ته خپل جماعتونه جوړ کړي دي، یعنی د هر هیواد د وګړو خپل جماعتونه وي. حاجی فضل الرحمن سمدی وای په دې ډیر خوشاله شوی وو چې د افغانانو په توګه ځان ته جماعت جوړ کړي وو.
هغه د مو د پوره ډیره ده خوشاله ورځ و چې موږ په دوت ونی ویدو چې د څلور کلو کې دلته افغانانو اوسېدل، خو موږ ځای نه درلود د عبادت لپاره، یو د پاکستانیانو مسجد ته تلو یا د عربانو. بیا موږ وتوانېدو په 2009 کې یو مسجد جوړ کړو، وروسته د هغه نه اوس فعلا چې موږ په کې دا د دوهم مسجد دی، یو د هزاره ورونو مسجد دی، یعنی درې مسجد اوس موږ د ویانا په ښار کې لرو.
ډاکټر عبدالرزاق ملیار وویل پر پښتنو ځوانانو ژغ کوي چې خپل کام وطن ته ژمن ووسی او پوه ترلاسه کړي.
ځوانان ته بل توصیه ده چې علم او پوهه ډیره مهمه ده. علم او پوهه په کولای شي چې په هر ساحه کې د آبادۍ ترقی راولي. مونږ د بې سوادۍ او ناپوهۍ په لټ باندې نو شي کولای ډېر موارد کې په دې موضوعاتو باندې پوه شو. نو چې پوهه وجود ونه لري نو عمل مو هم د پوهې په اساس نه ده او نیمګړی ده، نو په هغه لحاظ باندې نتیجه ته نه شو رسېدلی.
حاجی محمد اسحاق آصف وویل د ده په فکر په ټولنه کې ستونزې د زغم او پوهې د نشتوالي یا کمی له کبله رامنځته کیږي.
د زغم نه په هر مورد کې د زغم نه کار واخلي، او خپلو زما یوازینۍ هڅه دلته هم د افغانانو سره چې لرم او هلته هم توصیه کوم هغه تعلیم دی. تعلیم دی چې یوازینی شی دی چې خلک د ډیرو ناوړه چارو او ناوړو کارونو نه ساتي. زما توصیه دا ده چې خپل تعلیم ته ورځو وکړي، تعلیم وکړي.
ها
حاجی فضل الرحمن سمدی ویل پښتانه که زیار وباسي نو په خپل وطن کې هم د ځان لپاره ښه ژوند جوړولای شي.
دې مسالې ته خو زه خپل ډېر اهمیت ورکوم او د ما خاص همیشه هم دغه وي کله کله یوه ویدوم وکړم دغه هیله د ټولو نه کوو چې ورونه په دې تمه مه راځئ چې تاسو په اروپا کې به تاسو جنت پیدا کړئ. جنت په خپل وطن کې دی خو د جنت ګټل چې دي دا اسانه کار نه دی، ځکه د مذهبي نظره ورته ګورې ته باید عبادت وکړې او که د دنیاوي نظره ورته ګورې ته باید زحمت وباسې، علم وکړې او ما خپل وطن کې دا زمینه ځانته برابره کړې چې جنت دنیا په مخ په خپل وطن کې ته وګورې.
حاجی احمد الله عاطفي وویل علم د ټولو نیکمرغیو سبب ګرځي، نو د ده په وینا پښتانه باید په خپلو اولادونو تعلیم وکړي.
فقط د علم په سینګار باندې ځان مزین کوي او علم د ټولو شیانو د ټولو نیکبختیو سرچینه ده. قرآن عظیم شان موږ ته دا هدایت کړی دی چې شی نور کوي کوم لاسته راوړنې د علم په باره کې د تخنیک په باره کې چې نور لري موږ هم باید ولرو او موږ په هغه وخت کې دا شی ترلاسه کولی شي چې موږ په دینی او عصري علومو باندې ځان سنبال کړو.
د خبرونې ګډونوال وویل د راتلونکو نسلونو د روزلو لپاره پر پلرونو او میندو او یا د کورنیو پر سرپرستو لوی ذمواري پرېوځي چې هغوی د خپلو اولادونو تعلیم او تربیت ته لومړیتوب ورکړي. د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره و. بل اونۍ به د یو بل هیواد پاړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. هر ځای چې یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ.
او سوریدونکو تاندې هلی خبرونه درته ورو دا پروگرام زمون همکارا فرخندا اسد جوړوي.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلی.
په دې پروګرام کې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې په مخصوصو چوکیو پاتې شوو پخوانی غړو سره په انتخاباتو او په سیاسي ګوندونو کې د ښځو پر رول خبرې کوو. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. ښځې سیاستوالې وایي دا وار په خیبر پختونخوا کې زیاتې ښځې په نظر راځي چې په انتخاباتي کمپاین کې برخه اخلي، خو په ډیره کمه شمیره کې ښځې بیا عامو انتخاباتو ته ولاړې دي او په مخصوصو چوکیو بیا زیاتې منتخب شوې دي. د تحریک انصاف ګوند پخوانی د صوبایي اسمبلی غړي نسیم حیات وایي په دیر او محصره کې ښځې انتخاباتو ته ولاړې دي، خو د سړو په مقابل کې د ګټلو امکانات کم دي.
سوال نه پیدا کیږي، سوال نه پیدا کیږي. خبره دا فرخندا دا ټولې دا عام کورونو خزیبی دا هغه فیوډل کلاس نه دی. جنرال الیکشن د فیوډل لپاره دی. ته سړی وګوره، ته ماته یو سړی وخیا کنه د مډل کلاس یې الیکشن کوي. ټول هغه کوي چې کروڑپتیان دي، ارب پتیان دي. دا خو اصلي هغه چونکې 5% اره پټۍ دغه کولو اندام پکې هغه ښځه راوچتې شي چې چپېژندې هم نه، چې نامې ګرامي دي نه، هغې خو دغه په سیټ اتیا ناستې دي، ریزرو سیټ ته ناستې دي. دا نه زما خو د پی ټی آی نه ډېر زیات سره بد دی او زه خو ټولو خلکو ته وایم ګوره، هغه وایي چې ډونټ اپوز فار د سیک آف اپوزیشن، عقل استعمال کوي. دا یاد لرئ چې 15 کاله به بیان ختی یې، 15 کاله دور مه دغه کوئ چې یو پارټۍ یو صوبه سنبال نه کړی شله، اب ټول ملک څنګه سنبھالی. صوبه کې ستیاناس کړی دی، زه خود نه پوهېږم چې سره د سترګو دا خلک ولې ړانده دی او سره د غوږونو ولې کاڼه دي. زمونږ د صوبې نه خو داسې صوبه په دې 15 کالو کې جوړه کړه لکه زما شاید چې کابل کې چې کم ځای کې ټولو کې زیات نقصان کم خار باندې شي، زموږ پېښور نه هغه جوړ کړی. پېښور کې څه دي؟ کم چینج راغی، هسپتالونو بد حال دی. که د پېښور دا مخامخ مخامخ پوچه شوي
نو په دې څه کېږي کلو ته ورشي لږ دن نه وګورئ حالات سکولونو کې کم حال دی بله یو بی ایس ایل تن چې دی هغه کم ریفارمز راولي په ایجوکیشن کې چې دا هغه خپل ایجوکیشن نشته انا به څه وکړي ایجوکیشن کې د یو آی ټي د آی ټي تن هم نه دی یو بزنس والا سړی چې د سګریټونو د تماکو بزنس یې کړی دی هغه راځي زموږ هیلتھ منسٹر جوړیږي یا په څه پوهېږي هغه به ټول دغه په دغه سیکټریانو په دغه خلکو باندې به ډیپینډ کوي که نه چې څوک ورته څو وینا وایي چې هغه به څه چینج راولي دغه به خپل څه ویژني نو زه خو دا وایم د سړکونو یې کم حال جوړ کړ د ګنګۍ کم حال دی لا اینډ آرډر ها یو چینج ډېر غټ پی ټی آی راوسته چې څنګه د لیډرانو د بازاري ژبه ده نو د خلکو ژبې هم بازاري کړې د خلکو یې هم هغه دغه اویسته بالکل هغه خلکو کې چې څه حیا شرم وو او هغه چې څه مینرز وو څه دغه پکې وو لا اینډ آرډر وو هغه ختم کړل زه خو نارې وهم دا ګوره که نه دا د اخر دا اوس چیف منسٹر پاتې شوی ته د یو صوبې او دا ستا ژبه ده
نسیم حیات وای سیاسي ګوندونه خزو ته په ټیکټونو ورکولو کې شفافیت او د خزو رول ته نه ګوري بلکې په خانداني سیاسي بنیادونو ته دغه ټیکټونو تقسیم کیږي
نه ما خدا زل نه 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 مونږ له خدا زل نه دي رول را کړی کنه ما خدا ته وای کنه چې مونږ چیر کم د چا په شاف بیک نشته کنه هغه دا غنشته ډیر بایس کاله دا ګوره کنه جی یو آی دا اوس ما خان دی را ټوله اوس ما دې را قابلیت دا خزا وا
دا چې آیا انتخاباتو ته د ولاړو خزو د ګټلو امکانات شته په جواب کې د عوامي نیشنل ګوند اغړی جمیله ګلانی وای
کوشش خود د سیټ ګټلو زمانه خوشو کم نشي ورکولې خو اصل شي کوشش کوي او کوشش لګیا دي کیږي کوشش کیږي پاٹیانے بور سرا تکڑا ادری گی لاس پور کئی او منگ خزے منگا لکھ اس نہ منگا دادا کا جوڑ کرے دے سے منگا با ہزارے تزو او دیکھ پلو خزو سرا با تکڑا لاس ورکو زکہ چاگا منگا تا پتا دا خو ورکران دی خو دا پاٹے مضبوط ورکر دی او پشاپن دی یو دکھا پکار دی چو والا لاس ورکیشی مدد پسر ورکیشی نو امید خو لروجی چے خنکی جبے دی
د پیپلز ګوند صوبایي اسمبلی په خوانی غړي نګهت او رکسي وای دا په انتخاباتو کې خزو ته د سیاسي ګوندونو لخوا د ورکل شوی رول او برخنا نه ده خوشاله
زه بالکل جی د سیاسي پارتو د رول نه بالکل مطمئنه نه ما چې اګنی دا خزو سره بالکل لکه یو طریقې سره کوټه پورا کړی دا پکار دا چې کله دا یو اکټ پاس شوی و د اسمبلی نه هغه وخت نه په خزو باندې کار شوی و او دی لای ویلی سیټس ور کړی دي وګورئ جی دا د دې ته چې خلک وشتي دي او اوس سره چې لکه موږ قابل کوي یو خزا کولاړه دا او تاغي بس پوزیشن دی یو خزا د بل یو لیډر په مقابله کې ولاړه دا نو دا هیڅ اثر ول دی دا صرف فلم د بلانکس دی سوري جی زه دې نه بالکل صرف یو کروڑ پیدا کال ورکی یو کروڑ کے بتا سو سنگ اخبل جان بکروف کے چیز گڈ لیڈر آؤ خلق پدی مانے خبر مانے یو سڑے جگر منی اداری حکومت پارا خبر ہے کہ بیا خو اسمبلی کے ٹول نہ جاتے ہلی زلی زما دی لیکن زما دارا ہلو زلو یا زما دارا
یکجہتی ڈاکٹرانو سره چې کوم ظلم شوی دی، کوم ټیچرانو سره ظلم شوی دی، کوم نرسانو سره ظلم شوی دی، کوم یعنی قصور واقع باندې ما چې کوم حالت جلا کړی دا، ما مشال مرډر کیس کې چې کوم حالت جلا کړی، ما چې کوم نور ټیررسٹ مطلب ایکټیویټیز باندې چې ما کوم حالت جوړ کړی دی، دا معیار زما په خیال زما ملک لپاره نه دی. دا د عوامو سوچ بنا بدلېدل غواړي چې کوم سره تاسو لپاره اسمبلی کې خبره کوي، دا معیار پکار دی. دادا رونو او دادا بلدګونو کرول وسنګي زما په خیال باندې بیا خلک چې دینو هغه بالکل خپل رول نشي پلی کولای په یعنی په دې جنرال الیکشن باندې او جنرال الیکشن باندې هغه خزه درې دي چې څوک چې دینو چا سره دولت بے تحاشا او بے تحاشا اگلے خپل پیسے الگئی پر بینرز باندھے پر آفس اخبل کمپین آفس کلو کی غیر ٹرانسپورٹ بھی الیکشن دورزے یا اگئی سرچ کم خلق خلق کار کئی داغی دا چاہے دو دے داغی انتظام یعنی 24 آرز بتا اصلا دفتر بر کلاوی یلتا با خلق رازی اگی بچے رمز کی دو دے با داغی تا ٹرانسپورٹ ہم ضرورت بئی تا مین پاور ہم پکاری میں یو خضا چلا نا چاہے تا سو یو وین سیٹ یا دا سی سیٹ ون برکوئی کم یعنی کم کی چی دینو اگی تا پتہ ہی چی دا زمان دین سیٹ دے یعنی دا یو دا پتہ دا یو سری سیٹ قربان ہوئی نو الا خضو تا یعنی اگا کی دیشی اور یا چی اس نیکسٹ الیکشن دا پارا چی دینو آغا یعنی امیدوارا دا بیا دا آغی کار کردگی با اسمبلی کی بم کتلی چی
پختنی خزی او پا پاکستان کی راتلون کی عام انتخابات دا نگت او رگزین مو پختل آیا د انتخابات وروستو دا سی امکان شتا چی کمی خزی تبا وزارت یا کما بلا مهم عهده ورکل شی؟
نه زه بالکل داسې نه وینم ولې چې څلور درې اسمبلیانو سره ما وخت تېر کړی دی. درې اسمبلیانو کې چې کوم پہلا اسمبلی اجازه کې خزا روانه ولې چې هغه د ایم ایم ای گورنمنت وو، بیا د ایم اسمبلی د ایم پی باندې هغه چې صرف هلکې میجورټی د ایم پی او د ظاہر ہے پیپلز پارٹی کولیشن گورنمنٹ ہو تو ارے کی پکار دا ہو جی سورلس منسٹرانو کی پکار دا ہو جی دو منسٹرانے وی یو تا این پی وی اور یو جی دے نو دا پیپلز پارٹی وی لے دا اوپر جی دا سوشل ویلفیئر اور دا خاندانی منصوبہ بندی اور دا دس قزو دا پارا دا یو پکار دا جی کہ سنگا پاکستان پیپلز پارٹی یو رول پلے کرے دے سیاست کے کہ اگلی سپیکر جوڑا کا یعنی فہمیدہ مرزا یا علی وزیر خارجہ جوڑا کا ہینا ربانی خر یعنی انفارمیشن منسٹر جوڑا کا فردوس شکاوار یا تینا علاوہ اگلی دتول داری چکم سٹیک ہولڈرز نو کتا سو گوری زمون بہار چکم امبیسیڈر ربا اغشنگی نحمان وا نو زرد پاکستان پیپلز پارٹی نا مرکزی رول نا بالکل مطمئنہ ما مطمئنہ ما لیکن خیبر پختونخوا چی دے اگر یو تاسو هغه دې چې هغه باندې چې کله کور مې جوړ شي نو هغه چې بیا د یو خلې لپاره زین نه چې هغه منستر جوړ شي.
د کوهاټ نه د جمعیت علماء اسلام د صوبایي سملې په خوانې غړي نجما شاهین وای که څه هم دې ته دا وار په مخصوصو چوکیو ټیکټ نه دی ورکړل شوی، خو د خپل ګوند لپاره انتخاباتي مهم چلوي.
د خزو سره خو هغه د کنه اوسه اس پی ٹی آئی والا کام خاص نا پی ٹی آئی حکومت والا کام خاصے رگلی ہو نہیں رگلی ہو اس کا ہو تک موقع ملا ہونا شو نو ہو تو الخاپا دی کے بہت ادھر سیدھا کا نندا اس ور کرم یو دعا ور کرنا بھی یو پارٹی کا دے ہر وقت یو یو تک موقع ملے گی اس وہ کو اختل لگے کہ ہاں اختل اللہ کے بزنس کرے ہو ویسٹرن کال اٹینشن بلینوں کے لیے اور ترمیم کرے گا ہر سر مزاری بھی پل لگا اسمبلی کے دویم نمبر باندې زرا کلی هم فالو تنسو کال او دسه زه خو مخ
فرسٹ ایکسپیرینس ہو ہو سیاسی بیک گراؤنڈ سے مو 40-50 سال نشتا اس ہم خبر ادس سے جاتے مو دس نہ دلی کے اس مو دا ٹکٹ ملاو نہ شو مو بس اپا شو یا مو رست شو اس ہم سبائی نہ مو وزو نو سبائی نہ مسو مخام پورے 11-12 بج پور مو کمپین چلاو اخپل پارٹی دے پارا ملی تے مو پارٹی سرائی پارٹی تا مکار کرے دا اس ہم کا مخیم کرے دا
د کامی وطن گوند د صوبائی سملی پخوانی غړی انیسا زیب طاهر خلی وای په دې انتخاباتو کې په سیاسي ګوندونو کې لا هم خزو ته هغه سیرول نه دی ورکل شوی چې څنګه ویل کیږي
داسې دی چې دا یو رول خو راغلی دی اوس قانون په مطابق که څوک غواړي که نه غواړي هغه ښځو ته رول به ملاویږي او دې ځل یو داسې قانون پاس شوی دی چې هغه دپاره هر پارټۍ دپاره دې ضروري چې کم از کم 5% کم ټکټ ورکړی دی هغه کې ښځو ته ورکړي داسې دی چې مثال خپل پارټۍ تاسو ته درکوم زمونږ